ستړې مشه د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې درته زمليحه امیر ساده یو واره بیا هر کلی وایم. په دې خبرونه کې د ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه درو. د دې سره سره په پروګرام کې هفتوار پروګرام تاته هم د خبرونه برخه ده، خو ته ټول اول به د سیمه او د نړۍ د حالات نه خبر کړو. خبرونه درته د مشال ریډیو همکار اسرار ال مومن وړاندې کوي.
امریکه ویلی د پاکستان افغانستان او د دوی په ګډه ځموري جوړیږي چې د ترګرې مخه ونیسي. افغان ولس مشر په طالبانو غږ کړی چې ستاسو بدون یوازې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو موده لا نوره غځول شي. او استرالیا به د خپل پلان برعکس له افغانستانه خپل ځواکونه وړاندې وباسي. او زه خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ترګری د ختمولو لپاره د افغانستان، امریکا او پاکستان په ګډه همکاري باندې ټینګار کړی. برازیل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال هیلری کلینټن وویل چې هغې دا څرګندونې د کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د وروستیو بریدونو په حقله له خپلې پاکستاني سیالې هینا ربانی کر سره په ټلیفون کړی دی. هیلری کلینټن زیاته کړه،
We are going to stand with the people and the government of Afghanistan.
مونږ بل افغانستان ولس او حکومت سره ولاړ یو، او مونږ بل نیټو او ایساب سره په ګډه د افغانستان امنیتی سرتیرو سره کار کوو. مونږ په دې عقیده یو او ثبوتونه هم لرو چې هغه توب لماته سره مخامخ دي، که څه هم هغه د دې اهلیت لري چې وخت نا وخت جارحانه بریدونه وکړي.
Despite their ability to launch spectacular attacks from time to time.
میرمن کلینټن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر ته ویلي دا د واشنگټن، کابل او اسلام آباد ګډ مسولیت دی چې د وروستیو پیښو په شان د سخت دریځو د بریدونو مخه ونیسي او هغوی وځپي. افغان ولسمشر حامد کرزي وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړه چې ستاسو بریدونه به په افغانستان کې یوازې دا کار وکړي چې په دغه هیواد کې به د بهرنیو ځواکونو د موجودګۍ موده لا نوره وغځوي. په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال حامد کرزي په وسلوالو طالبانو غږ وکړو، تاسو په دې بریدونو کې یوازې افغانان او مسلمانان وژلي دي.
طالب برادر، از این اقدامت که بنام تو شد، اگر تو کردی یا نکردی که بنام تو شد.
طالبان ورونو دا پیخه چې تاسو یې ذمہواری اخستی، که تاسو کړی وی او یا هم بهرینیانو کړی وی، آیا دی اسلام مسلمانانو او افغانانو ته سګټه ورسوله؟ په دواړو حالاتو کې تاسو مسلمانان او افغانان وژل.
مسلمان او افغان رسل در هر دو جانب مسلمانو کشتی و افغانو کشتی.
د کرزي لخوا دا څرګندونې وروسته له دې مخې ته راغلي چې د سرخر، کابل په ګډون د افغانستان په نورو دریو ښارونو کې د طالبانو لخوا په منظم بریدونو کې 15 وسلوال طالبان او 11 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي. د امریکا د دفاع وزیر لیان پونیټا ویلي دي چې د افغانستان په کابل او نورو ښارونو کې د تیر اتوار پر ورځ د شو بریدونو تر شا د حقاني شبکې لاس دی. همداراز د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسي ویلي که څه هم د افغانستان په بریدونو کې د حقاني شبکې لاس دی، خو دا نشي ویلي چې د عملیات د پاکستان په خاوره تنظیم شوي وو. د دې نه وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي وو دا بریدونه د ناټو او افغان استخباراتي ادارو ناکامي ښایي. کرزي دا هم ویلي وو چې حقاني نیټورک په دې کې ککړ وو. د پاکستان چارواکو د دې خبرې پخلی کړی چې تمه څرګندېږي د اوسامه کورنۍ به سبا د شروع په ورځو وختي له پاکستانه وویستل شي. د اوسامه په کورنۍ کې د هغه درې میرمنې، اته زامن او یو نوسی شامل دي. دا ټول تنان د اوسامه تر وژنې وروسته پاکستاني چارواکو قید کړي وو. د اوسامه د کورنۍ د ملک بدر کولو خبر وروسته له دې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه د اوسېدو په سزا کې د اوسامه د کورنۍ غړو د لږې مودې د قید سزا پوره کړې. تمه څرګندېږي چې دوی به سعودي عرب ته ځي. تاسیر مشالې دونه خبرونه اوري. په پاکستان کې د قانون نافذونکو ادارو صلاحیت زیاتولو او د ترګري د ختمولو او د مخدره موادو د کر او قاچاقو مخنیوي لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ یو لوزنامه شوې ده چې تر مخه به امریکا پاکستان ته 110 میلیونه ډالر ورکوي. په دې لوزنامه د پاکستان لخوا د دغه هیواد د مالیه چارو سیکرټري وقار مسعود او د امریکا سفیر کیمرون مونټر لاسلیک وکړو. د دې لوزنامې پړه په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې ویاند مارک سټرا مشالې ته ویل چې پاکستان د امریکا نږدې ملګری دی او دوی به یې تل مرسته جاری ساتي.
This is ongoing funding. As I said, this is the 2012 money.
دا دا روان امداد سلسله ده او دا پیسې د کال 2012 د پاره دي. د دې په مرسته به د پاکستان پولیسو، پروسیکیوټرز، ججانو او پولو پرتو ځواکونو روزنه کولی شي. دغه رنګ به دا د نشهیزو توکو د کر او قاچاق مخنیوي هم استعمالیږي. امریکا د 13 کالو راسي د پاکستان د لړکې مرسته کوي. دا شان د هغه پولیس افسرانو حفاظت هم باور شي څوک چې د پاکستان اولس حفاظت کوي.
Pakistani police officers who are on the front lines of protecting the Pakistani population.
د پاکستان د مالی چارو یو چارواکي اکهرن مشال له ته ویل چې د امریکا لخوا د مالی مرستې با په پولو د امنیت ټینګولو او قانون نافذ کونکو ادارو د کارکردګۍ د خکولو په ګډون په نورو مهمو چارو استعمالېږي. د پاکستان په کورم ایجنسی کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي او د یو امنیتي سرتیري په ګډون 4 جوبل شوي. ځایي استخباراتي چارواکو مشال له ته ویل د پیښه تیره شپه په جوګي سیمه کې رامسته شوي. چارواکو زیاته کړې جوبل امنیتي سرتیري د درملنې لپاره ټل سی ایم ایچ هسپتال ته وړل شوی دی. د دې پیښې په اړه د وسلوالو لخوا کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د سپار په نومو د ماشومانو د خیر ښېګړې یوې غیر دولتي ادارې ویلې دي د پاکستان په سند صوبه کې په ماشومانو د زور زیاتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د سپار له مخې د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې په سند صوبه کې 90 ماشومان وژل شوي او 85 د پیسو لپاره تښتول شوي. په دې اړه په کراچۍ کې د یادې شوې ادارې ویاند سهیل ابړو مشال اډو ته ویل
رسنیو کې چې په ماشومانو د زور زیاتی په اړه وخت په وخت کوم رپورټونه راغلي دي مونږ د هغې څخه لاسته راغلی شمېره جمع کړې ده. هغه کیسونه چې په رسنیو کې نه دي خپاره شوي هغه د دې نه علاوه دي.
د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې سپارک ویلي دي د روان کال په دې تیرو دریو میاشتو کې په 200 ماشومانو جنسي تیری هم شوی دی. او اخري خبر دا ده چې استرالیا به د خپل پلان برعکس له افغانستان خپل ځواکونه وړاندې وباسي. د استرالیا وزیر اعظم جولیا ګیلارډ نن د نهې په ورځ اعلان کړی چې د ټاکل شوې نیټې نه یو کال وړاندې د 2013 کال تر ختمېدو پورې به د دوی زیاتره پوځیان په خپلو کورونو ناست وي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې استراله مومن وړاندې کول. امریکا وایي داسې شواهد یې ترلاسه کړي چې د تیر اتوار په ورځ په افغانستان کې شوي په ترهګري بریدونو کې حقاني شبکه لاس لري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا وایي
The intelligence indicates that the Haqqanis were behind the attacks that took place.
امریکا په پاکستان کې د قانون نافذونکو ادارو د پیاوړي کېدلو په مت کې پاکستان ته $10 million امداد ورکوي. په دې اړه به معلومات واورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په جیلونو کې دننه د قیدیانو لخوا د موبایل فون استعمال د مخنیوي په غرض یې وفاقي حکومت ته د جامرز لګولو غوښتنه کړې.
د جیل کې دننه د جامرز په تم ریکوست کړو چې دا خامو حواله د نور صوبو کې غونې خو زموږ صوبو کې ټول خطرناک قیدیان دغه دي او دا شکایتونه بار بار راځي چې موبایلونه استعمالي هغه د پر فیډرل ګورنمنت یا ان او سی نه درکړي.
د جنوبي وزیرستان په وانه کې د کرفیو له وجې خلک یو شمېر مشکلات لري.
نن درې مارز د چمی سکول باندې تاک خبر شتنه کرفیو د مکمله د سخت تکلیف ته دار شي ورکی په نصیب کوي نه کوي کالجینا او سکولینا د نشیتل نه
پخ پرونه کې هفتوار پروگرام تا ته هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا د ګل پورز ویل شواهد ښایي چې په افغانستان د شو وروستي او ترهګری بریدونو تر شا د حقانی شبکې لاستي. باید ویل شي یاد ډله په کابل کې د امریکا پر سفارت ته تیر کال د سپتمبر بریدونو لپاره هم تورنه شوې وه چې له کبله امریکا د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI سخت انتقادونه وکړل. په دې اړه تفصیل د واشنگتن د هارون بچا په رپورت کې.
د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا د ګل پورز د پینټاګون خبري غونډې ته وویل د افغانستان په پلازمینه د تیر اتوار د ورځې د حمله تر کېدو د مخه موږ داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول چې ګواکې د حقانی شبکې جنگیالیو د دغه رنګ لوی کش د بریدونو د ترسره کولو لپاره د مخکېنه تیاری نیولې وي. خاغلی پینټا زیاته کړه د غروستي بریدونه د طالبانو او د حقانی شبکې د دوی د ملګرو چې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله فعال دي د افغان جګړې د یوې لسیزې تر تیرې دوه ورځې هم د دوی د غختلتوب سرګندوی کوي. موږ چې کومې حمله کیږي همیشه په اړه اندېښمن یو. لدې ښکاریږي داسې چې طالبان کلک دي او په خپل اراده ټینګ ولاړ دي خو بیا هم زما په خیال موږ باور یو چې افغانانو د دغه رقم حملو پر وړاندې د اقدام کولو خپل ظرفیت لوړ کړی دی. لیون پینټا د طالبانو د غروستي بریدونه بریدونه کم اهمیته او نمایشي وبدل او ډاډ سرګن کړل چې د تیر یو کل راهیسې دوی د کوم منظم برید په ترسره کولو کې نه دي بریالي شوي. نوموړي دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د مېړانې ستاینه وکړه چې ویل افغان پوځ او پولیسو د حملو ته په ځواب ویلو توره کړې ده. دوی زر بیرته حالات آرامه او د دغو ځایونو امنیت پر ځای کړل او د دوی د دې بهادرۍ په ترڅ کې موږ ته یوه اشاره ملاو شوه او هغه ده چې د خلکو د امنیت د خوندي کولو د دوی ظرفیت یقینا چې د لوړېدو په حالت کې ده. د امریکا دفاع وزیر همداراز د زندانونو د امنیت او د ځانګړو عملیاتو په اړه له افغان حکومت سره د شویو موافقت نامو په یادولو ډاډ څرګند کړ چې ویل زه باور یم چې د دواړو هیوادونو اړیکې په صحیح لور روانې دي او دا چې د اوږدې مودې د ستراتیژیک ملګرتیا د سند لاسلیک کولو په اړه هم پرمختګ ته دوام ورکړی دی. د پینټاګون خبرې غونډې ته په خپلې وینا کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر قمندان جنرال مارټن ډیمسي وویل د افغانستان په بریدونو کې د حقانی شبکې د ښکېلتیا موږ ته د را رسېدلو ثبوتونو مطلب دا نه دی چې ګنې موږ د پاکستان ته ګوته ونیسو.
Evidence leads us to believe that the Haqqani network
کسه هم شواهد دا خای چې په دغه حمله کې د حقانی شبکې لاس دی خو دا وخت مو لا پاکستان ته نه بیایي. حقانی شبکې د افغانستان او پاکستان د پولي دواړو خو ته اشتون لري او ځکه نو موږ لا هم تیار نه اوسو وایو دغه عملیات د پاکستان په خوره تنظیم شوی کېدل شي. زموږ ثبوتونه موږ یو وخت کې دغه تبو همزي خو لا هغه مرحله ته نه یو رسیدلی. باید ویل شي د امریکا حکومت په دې ورستیو کې په سوسو واره د پاکستان پر حکومت د حقانی شبکې پر ضد کوټلي اقدام کولو لپاره غږونه کړي چې په عین وخت کې بیا د پاکستان په قبایلي سیمو د دې ډلې د ترهګرو د پنخه کولو په هدف د ډرون بریدونو لړۍ ته هم دوام ورکړی دی. دا هم د یادولو ده چې تیر کال په سپتمبر کې په کابل کې د امریکا په سفارت د ورته بریدونو پړه هم د امریکا حکومت په حقانی شبکې واچولا چې د امریکا د پوځ مشرانو او د کانګرس غړو بیا د پاکستان استخباراتي اداره ایس ای د یاد ډلې د مرستو لپاره تورن کړه. پاکستان دغه تورونه په دوامداره توګه رد کړي او ویلي دي چې خپل قومي ګټو ته پاولیت ورکولو بعد ترهګرۍ ضد نړیوالې مبارزې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. هم د ګل په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون په برسلز کې د یوې خبرې غونډې پر وړاندې په افغانستان کې شوي وروستي بریدونه په کلکه وغندل چې ویل زه د حملې څومره چې ممکن وي په سختو ټکو کې غندم. د دې بریدونو په ترڅ کې په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د بهرنیو ډیپلوماټیکو ماموریتونو په شمول دولتي ادارې او نړیوال تنظیمونه په نښه شول. نوموړي زیاته کړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما لګیا دی. اوسنی وضعیت ساري چې په عین حال کې بیا د ترهګرۍ پر ضد افغان ځواکونو د وړتیا او د لوړولو په خبره هم ټینګار وکړ. فرانس په سجانس لیکي په کابل د شو بریدونو په نتیجه کې ټول ټال یو 55 تنه وژل شول چې شپږ دېرش پکې جنګیالي وو. دغه راز ویل شوي د کابل له بریدونو سره په یو وخت په دریو ګاونډیو ولایتونو کې هم حکومتي ودانۍ او پوځي اډې په ورته توګه په نښه شوې. د راپورونو پر اساس دغه تروریستي بریدونو ته افغان امنیتي ځواکونو په خپله ځواب وویلو چې د ناټو لخوا پکې ورسره یوازې د هلیکاپټرو مرسته وشوه. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سي.
د افغانستان د داخله چارو وزیر بسم الله محمدی ویلی د کابل په دی ورستي بریدونو کې یو بریدکون کې ژوندې نیولې چې د تحقیقاتو پر مهال ویلی د بریدونو کې وسلواله ډله حقانی نت ورک لاس لري. د یاد شوي ګوند خلاف د کاروایی کولو په خبره وړاندې هم د پاکستان او امریکا تعلقات د تناو ښکار شوي دي او که دا تازه پیښې هم په حقانی ډله ثابت شي نو د دواړو هیوادونو تعلقات خرابول شي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس د یو رپورټ مهمې برخې درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس په دې رپورت کې راغلی په کابل کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ورستیو بریدونو په نتیجه کې ممکنه ده چې د پاکستان او امریکا تعلقات چې د وړاندې نه د کړکیچ ښکار دي لا پسې نور خراب شي، ځکه چې افغان چارواکي وایي د دغه بریدونو تر شا حقانی وسلواله ډله لاس لري او حقانی ډله د پاکستان په قبایلي سیمو کې میشت ده چې امریکا د پاکستان نه په وار وار د یادې شوې ډلې خلاف د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې خو پاکستان یې نه مني او وایي په یو وخت کې په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات ممکن نه دي. دا رپورت وایي د کابل د ورستیو پیښو نه پس ممکنه ده چې امریکا به د پاکستان نه په سختو ټکو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د کاروایی کولو غوښتنه په داسې حال کې وکړي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې اوباما انتظامیه په یو شمیر نورو برخو کې هم د پاکستان مرستو ته اړتیا لري چې پکې افغانستان کې میشت امریکایي او ناتو ځواکونو لپاره د رصد لار خلاصول تر ټولو مهمه ده او حمله دی وجه امریکا هڅه کوي چې د دې هیواد سره خپل تعلقات ښه کړي. افغان چارواکي وایي د کابل په شمول د هیواد نورو برخو کې د منظم برید کوونکو یو وسلوال یې ژوندې نیولې چې وایي دا کاروایی حقانی ډلې ترسره کړي. بلخوا د پاکستان په استخباراتي اداره آی ایس آی تور دی چې د یاد شوی ډلې سره تړاو لري، خو اسوسییټډ پریس ته د آی ایس آی یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دغه تورونه بې بنیاد دي او زیاته کړې ده چې کله هم سپې خرامنځته کیږي بې له معلوماتو او ثبوتونو یې تور په پاکستان لګول کیږي. دا رپورټ لیکي چې د کابل په دې تازه بریدونو کې د حقانی ډلې لاس لرل ثابت شي، نو د سره به اوباما انتظامیا د مسلو سره مخ شي. خواته به کانګرس او حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند په صدر اوباما د پاکستان خلاف فشار اچوي، او بلې خواته امریکا د ناتو سپلای بحال کولو او افغانستان کې د طالبانو سره د جوړجاړي د عمل لپاره د پاکستان مرستو ته ضرورت لري. د دې ترڅنګ پاکستان د ډرون بریدونو مخالفت کوي او امریکا د دغه بریدونو بندولو ته تیار نه ده چې له وجې یې تعلقات کړکیچن شوي دي. د رپورټ تر مخه پاکستان او امریکا د 1980 په لسیزه کې افغانستان کې د شوروی یرغل خلاف د یو شمیر وسلوالو ډلو سره مرسته کړې وي چې حقانی نتورک هم پکې شامل وو. حقانی وسلواله ډله د مهال د طالبانو سره په ګډه د ملا عمر په مشرۍ کې افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو خلاف جنگيږي. د اسوسییټډ پریس دا رپورټ په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ویان کرنل جیمی کامینګ د خلی لیکي کسه هم په دې بریدونو کې د حقانی ډلې د لاس لرلو امکان شته، خو په دې حق لا په یقیني توګه سویل با د وخت نه وړاندې خبروي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د قانون نافذونکو ادارو توان زیاتولو، د مخدره موادو تکرنې او قاچاق مخنیوي لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ یو لوازنامه شوې ده چې تر مخه به واشنگتن اسلام آباد ته $130 میلیون ورکوي. د امداد به څنګه او په کوم ځای خرچ کول شي، د ریاض موسخیل په رپورټ کې اورو.
په لوازنامې د پاکستان لخوا د اکنامیک افیرز ډیویژن سیکرټری وقار مسعود او د امریکې لخوا امریکایي سفیر کیمرون مونټر لاسلیک وکړو. د لوازنامې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د معاشیاتو ډیویژن یو چارواکی اے کے رند وی
جو ہے $110 میلیون ہیں اور یہ جو ہے کچھ چیزوں پہ جو ہے ایک تو بارڈر سیکورٹی لا انفورسمنٹ ہے
دا یوسلس ملین امریکائی ڈالر دی اور دا بپ پولو پرتو سیکورٹی کارمندانو قانون نافذ کون کے ادارو ججانو او متعلقہ عملے دا سارن دا پارا فضائی مت کے دا نشئی تو کو دا کر مخنیوی اور دہاغے پزے نور فصلوں کرڈو اور دا متعلقہ چارواکو او کارمندانو پروزن خرچ کولی شی. دا دے امداد مقصد دا طرح گرے مخنیول خلق تا تحفظ او انصاف آسان جوڑول او معاشرے نا نور جرمونه ختمول دي. دا پیسې به په خیبر پختونخوا، بلوچستان، سن، اسلام آباد او قبایلی سمو کې لګول شي.
فیڈرل ایڈمنسٹریٹر ٹرائبل ایریاز جو ہیں اور اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری ہے.
دغه رنگ د امریکایي سفارتخانه ویان مارکسٹرا وینا وا چې امریکا د پاکستان یو نږدې ملګری دی او په هر ډګر باندې د پاکستان مرسته جاری ساتلی شي. د زیاته کړه
This is ongoing funding. As I said, this is the 2012 money.
دا د روان امداد سلسله ده او دا پیسې د کال 2012 د پاره دي. د دې په مرسته به د پاکستان پولیسو، پراسیکیوټرز، ججانو او پولو پرتو ځواکونو روزنه کولی شي. دغه رنګ به دا د نشئی توکو د کر او قاچاق مخنیوي هم استعمالیږي. امریکا د تیرو 150 کالو راسي د پاکستان د لړکې مرسته کوي او دا یوازې نه چې د قانون نافذونکو ادارو د پاره جامع، پیزار، وسله یا نور سامان واخستی شي، بلکې د دې په مرسته د دوی چوکې، تانه، سړکونه او نور انفراستراکچر هم جوړول شي چې دا شان د هغه پولیس افسرانو حفاظت هم باور شي څوک چې د پاکستان ولس حفاظت کوي.
Pakistani police officers who are on the front lines of protecting the Pakistani population.
مشال ریډیو چې کله پاکستان کې د قانون نافذونکو ادارو کارمندانو ته ترلاسه شوی وسایل او آلاتو پر بنسټ د دوی د کار او زیار په اړه د سیمایزو او ترهګری په چارو پوهه لرونکو خبريال خالد عزیز نه تاسو کو نو هغه وی چې پاکستانی پولیسو او نورو ادارو سره د ډیر خ او نړیوال معیار آلات موجود دي، خو مسله د دې د صحیح استعمال ده او باید چې د لړکی د دوی په خشان روزنه وشي.
دغه خطمون د پاره یو پورا نتورک جوړول پکار دي چې هغه سره د پولیسو په خپل اکوپمنټ باندې په خپل رویه باندې یو بهترین ټریننګ او د هغه سره سره یو واضح قانون چې د هغه په بنیاد باندې عدالتونه دغه طرحګرو ته سزا ورکړي. سو پوری چې د مخدره موادو ختمولو خبره ده، موږ داسې کولای شو چې کم کسان دغه فصل کری او وی موږ داسې انسنټیوز ورکړو چې هغه د دې په ځای داسې یو فصل وکړي چې هغه ته بیا حکومت یا مارکیټ کې نور فورسز هغه په خبره واخلي.
د خالد عزیز په وینا د طرحګرۍ خلاف قانون کې هم داسې بدلون پکار دي چې د دغه خلکو خلاف د ملک د موجوده قانون پزې د ترهګری د خصوصي قانون تر لاندې کاروایی وکړي شي او ورسره د عدالتي کاروایی او د گواهانو د حفاظت انتظام هم ضروری دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د تیرې ورځې په شخصي سکول بمی برید په کلکه غندلې دي او ویلي دي چې تر څو ترهګري په مکمله توګه نه وي ختمه، نو وخت په وخت په داسې پیښې رامینځته کیږي او ترهګري ختمول نه د یو حکومت کار دی او نه د یو پارټۍ، بلکې ټول ولس او نړیوالې ټولنې له د دې په ضد یو کېدل پکار دي. د پیښور نه غلام غوسورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په سختو ټکو کې په 400 روډ په یو شخصي سکول د لاسي بمی بریټ غندنه کړې ده، کوم چې 13 ورځ په اقرا ماډل سکول تر سره شوی وو او یو د سکول ماشوم پکې وژل شوی وو. په دې لړ کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک په چرګو کلی کې د اقرا ماډل سکول د دورې پر مهال ویلي دي چې کوم خلک سکولونه او د سکول ماشومان په نخښه کوي، د دې مقصد دا دی چې د تعلیم او د شعور په لاره کې رکاوټونه ودروي، خو حکومت به د تعلیم او د شعور د خودلو په لړ کې خپلې هڅې جاری ساتي.
دا نه مسلمانان دي، دا نه انسانان دي، دا نه پښتانه دي، دا زناور دي، دا بچی چې زمونږ دي دا ګلونه دي، دا زمونږ مستقبل دی او چې کوم خلک زمونږ بچی تباه کوي هغه زمونږ د بچو قاتلان دي. او انشاءالله مونږ په حق یو، دا ټول قوم چې دا په حق دی او دا ظالمان چې د تقدیر کې چې کوم دی شکست دی.
هم په پېښور کې په یو شخصي سکول د پرونی برید په حق له د صوبې د اطاعتو د وزیر میا ابتخار حسین وینا وه چې تر څو ترهګري په مکمله توګه نه وي ختمه، نو وخت په وخت به داسې پېښې رامینځته کیږي
چې تر څو پورې مکمل دهشتګردي ختمه شوې نه د دې واقعاتو چې کوم دی نو داسې نه چې ګینه دا بیخي به ختمیږي. اوس د غیر ختمېدو لپاره دا د یو حکومت مطلب دی چې کیپیسټی نشي کېده، دا د یو پارټۍ چې کوم دی نو کیپیسټی نشي کېده، دا به د معاشرتي تور مونږ ټول چې کوم دی د خلاف را پاسو، به حیثیت د ملک مونږ به ټول را پاسو، به له قومي قوتونو به مونږ سره په دې کې ملګرتیا کوي.
تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمہواري نه ده قبول کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر پختونخوا حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د جیل دننه د موبایل فون استعمال بندولو لپاره د جیل دننه جامرز لګولو اجازه ورکړي، ځکه چې د جیل دننه د موبایل فون استعمال زیات شوی دی. نور تفصیل له خالد خان په ریپورت کې.
په پاکستان کې د بندیخانو دننه شخصي ټلیفون یا موبایل فون استعمال قانوني جرم دی. خدا ویل کیږي چې د خیبر پختونخوا زیات تر جیلونو دننه کې د نه صرف خپل ذاتی موبایل فون لري، بلکې د جیل چارواکي هم په پیسو او بډو رشوتونو کې د یانو ته په موبایل فون خبرو کولو اجازه ورکوي. په پیښور کې د انګریزي او رسپانډ ډان خبريال وسیم احمد شاه وایي چې د جیل دننه د موبایل فون استعمال ډیر عام شوی دی او دوی سره سوسو واره د جیل نه کې د یانو د موبایل فون په ذریعہ خبر کړی دي او دوی د جیل د حالاتو نه خبر کړی دي.
موبایل فون چې ده دا لکه یو ډېر عام غوته کسی ګڼل کیږي، ځکه چې اکثر کې ځان سره دا وی بظاهر کو حکومت په دې حق لکه وینا دا چې لکه ای کو خپل حالې ځلې کوي چې دا قسمه چیز ادري زه تاسو لکه خپل خبر کوم چې ځینې زمونږ اوس هم لکه داسې تنان دن نشته چې موږ سره رابطه کوي او موږ خبره کوي چې جیل کې دا و شو جیل کې دا و شو.
د خیبر پښتونخوا د داخله چارو سکتر اعظم خان په وینا صوبایي حکومت په جیل دننه د موبایل فون په استعمال باندې د وړاندې خبر دی او د دې بندولو په ضد یې سوسواره چا په لګولې دي. خو په مکمل توګه د جیل دننه د موبایل استعمال بندولو لپاره جیمرز پکار دي، نه کوم لپاره چې دوی د ډیر مخکنه وفاقي حکومت نه اجازه اخیستلو خاص کړی دي.
بل د جیل کې دننه د جیمرز غوتم ریکوست کړو چې دا خامو حواله د نور صوبو کې غونې خو زمونږ صوبو کې ټول خطرناک قیدیان دغه دي او دا شکایتونه بار بار راځي چې موبایلونه استعمالېږي او جیل والا وقتاً فوقتاً چیکینګ هم کوي موبایل ریکور کیږي. مو په وانس اینڈ فار ال یو سولوشن دا دی، بس جیمرز ولګي جوړو استعمالې دي نشي خبره
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارٹی یا پی ٹی اے د جیل دننه د موبایل فون بندولو لپاره د جیمرز لګولو اجازه ورکوي. خو بیا وسیم احمد شاه وایي څنګه چې جیل ته دننه د وسلې وړلو اجازه نشته، دغه شان هیڅ یو کیدی ځان سره موبایل فون نشي ساتلی. دی وایي چې د جیل چارواکي قیدیانو ته په بډو رشوتونو د موبایل فون استعمالولو او ساتلو اجازه ورکوي.
څنګه چې پتا را چې زموږ په ملک کې او خاص تر په دې خوا طرفونو کې د کرپشن چې موږ ورته یو د دې بنیاد شته دی، نو یا پکې د جیل عمله ملوثه یا نور داسې طریقې کېږي ببنو
جیل باندھے دا وسلوالو د برید په حق لا د پختونخوا د داخله او قبایلی چارو سیکرټری اعظم خان وای د جیل چارواکی د ترخګره مخنیوي د پاره ندی ټرین شوی او وای ک د صوبې دننه د جیلونو حالات خنک لې شو نو د بنو جیل په شان نور په هم مهترات لې شي
جیل بای ډیفینیشن دا د چې په کار دي چې سکیورټی وګوره جیل عمله چې دا د دې نه دي چې دومره یلغار
اعظم خان زیاته کړه چې د جیل دننه د جیمرز لګولو سره سره د جیل پولیس او نورو چارواکو ته د روزنې هم ضرورت دی او دغه شان د جیل دننه اداري فساد یا رشوت ختمولو لپاره هم کوټلي ګامونه پکار دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
د جنوبی وزیرستان په وانا کې په دریم ورځ هم کرفیو دوام لري. ځایي اوسیدونکو وایي چې دوی په تګ راتګ کې مشکلات لري. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورت لري.
د روانه میاشتې په 14 نیټه د شپې ماسخوتن د وانا سکاوټس کیمپ ژلای په ګیټ چې کوم ځانمرګي برید شوی و، د هغه نه د ورځ نن دریمه ورځ ده چې په وانا کښې ډېرې لارې تړلې او د قبایلیانو په تګ راتګ بندیز لګېدلی دی چې له مخې یې د سیمې اوسېدونکي د رټ مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه اولې سره د سیمې دوه کسان په دا رنګ ژغېږي.
اسپتالی نہ تانے چلائی علاقے خال دے دارا مشکلات سر آغاز ہے چھ بالکل دا زمر سکتا خالی والا ریسور جی زمر سکتا دا سر تا چھ غالی زیتی پدور دے ناتر تو داس کاختی والا کی چھت شونش ملو.
یو طالب علم یائی چھ سکولونا کال جونا بند دوی پا کورونو کشناس سبق زنے پاتے دائی
کاجی بنگ نا ہلا خبر ایسا نن درے مارز دو چھ میر سکول بند ہے تاک خبور شتانا کر سی دو مکمالا دو سخت تکلیف تا دار شی ور کی تنسی بکوری نا کئی کال جینا و سکولی نا تانا شتلا
مشال ریڈیو ہسا وکڑا چپ دادا لڑکش دے امنیتی فورسز او پولیٹیکل انتظامیہ چرواکی ہم وجا غوی خواغاب دے قبلیانو جواب للو تا تیار نشول.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان کې له تیرې سمودې راهیسې د فرقیزې وژنو لړۍ روانه ده چې کله شیاګان او کله سنی علما وژل کیږي. د خلکو په وینا دغه فرقیز اور که مړ نه شو نو وضع به په راتلونکي کې نوره هم خراب شي. دا چې په دغه اړه په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه څه نظر لري، نیاز موساخیل یې په دې اړه رپورت لري.
د پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبائي صدر عثمان کاکړ وایي د کوټي په فرقیزو شخړو کې د پاکستان ادارې او دوه مسلمان هیوادونه لاس لري. نوموړی زیاتوي
پښتون بلوچ دې پای کې د ترکواریت نشته، پولیس کې دا نشته، مخصوص د دې دیش دغه سر پرستی انټلیجنس ادارې کې اور ورسره په دې کارو کې د سعودي عرب او عراق په پدېشانه کې نوال دي.
بلوچ ملت پال ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې مصر اغا حسن بلوس بیا وای د پخوانی پوزی مصر ضیاء الحق د مذهبی کرکی لګول سوی اور لا هم تود دی.
اسلامک جنونی خلق کا فل ریاست سپورٹ کرل دلتا ٹول اگٹ اگٹ مدرسے شروع کرل اور دلتا ننم دا حکومت سرپرستی کی دا ٹول کسے جاری دے.
د جمعیت علماء اسلام نظریاتی صوبائی مصر مولانا محمد حنی بیا په دې نظر دی چې نړیوال او ملکی ناسرګنده قوتونه فرقیزو شخړو اور ته هوا ورکوي.
دا دغه خلکو محنت او کوشش را دی چې د صوبې حالات په کوم انداز سره خرابیږي. زموږ دغه کوچنۍ صوبه پسمانده صوبه چې اوسي او څه سیاسي فکر او سوچ په خلکو کې پیدا شو دا هغه د رکاوټ دپاره د هغه د مخنیولو دپاره کله فرقواریت شي کله قومیت شي
هلته د فرقیزو وژنو په ترڅ کې تر ټولو متاثره سوي وګړیو هزارګانو سیاسي او ملتپاله ګوند هزارا ډیموکراتیک پارټي مصر عبدالخالق هزارا بیا د دوی د فرقیزو وژنو په لړ کې صوبایي حکومت ته ګوتنیسي او زیاتوي چې حکومت د دوی د وګړیو په ساتنه کې ناکامه سوی. خو د بلوچستان حکومت ویاند او صوبایي وزیر مواصلات علي مدد جتک بیا وایي حالات دومره نه دي خراب لکه څنګه چې په رسنیو ښکاره کیږي. د بلوچستان حالات داسې ندی لکه څنګه چې تاسو بیانوي. په بلوچستان کې تر اوسه پر جیلونو برید نه دی سوی او تر اوسه له جیلونو 400 قیدیان نه دی تښتیدلي. بلوچستان یو قبایلی صوبه ده، دلته قبایلی شخړې شته، لیکن بیا هم وضع دومره نه ده خرابه او نه څه داسې خاص خبره شته. یاد دی وی لته دې سمدې راهیسه په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې یو شمیر شیعگان او سنی علما د فرقیزو وژنو په ترڅ کې په نشه سوي. د خلکو په وینا د فرقیزو شخړو لګیدلې اورکا مړ نه کړل سو، نو حالات به په راتلونکو کې نور هم خراب سي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د مازیګر سلور نیمه بجې کې دونکو دی لند خبرونه بد اسرار علم ومنور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ترګرۍ د ختمولو لپاره د افغانستان، امریکا او پاکستان په ګډه همکاري باندې ټینګار کړی. افغان ولسمشر حامد کرزی وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې ستاسو بریدونه به په افغانستان کې یوازې دا کار وکړي چې په دغه هیواد کې به د بهرنیو ځواکونو د موجودګۍ موده لا نوره وغځیږي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پونیټا ویلی دی چې د افغانستان په کابل او نورو ښارونو کې د تیر اتوار په ورځ د شو بریدونو تر شا د حقاني شبکې لاس دی. د پاکستان چارواکو د دې خبر پخلی کړی چې تمه څرګندېږي د اوسامه کورنۍ به سبا د شروع په ورځ وختي له پاکستانه ویستل شي. په پاکستان کې د قانون نافذ کوونکو ادارو صلاحیت زیاتولو او د ترګرۍ د ختمولو د مخدره موادو د کر او قاچاق مخنیوي لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ یو لوزنامه شوې ده. د پاکستان په کور مجنسی کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د سپارک په نوم د ماشومانو د خیر خیګړې یوې غیر دولتي ادارې ویلي دي د پاکستان په سین صوبه کې په ماشومانو د زور زیاتې پیښې مختزیاتې دودي. او په ناروې کې د اوه اویا کسانو وجون کې انرس بیرنګ بریویک نن د اوسلو په عدالت کې خپل لومبه بیان ورکړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علم مومن وړاندې کول. اوس وخت شوې دی د هفته وار پروګرام تاتره. دا پروګرام ستاسو لپاره نجیب عامر جوړ کړی دی چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د کپتان نوروز منګل سره مرکه کړې ده. دلته دا ویل ضروری دی چې دا پروګرام ستاسو لپاره په تکراری بڼه خبريږي، نو راځي چې په ګډه وورو.
تاتره د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر. د ته تاریخ پرونی ګلګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د نن په تاتره کې موږ سره د افغانستان د کرکټ د ټیم کپتان نوروز منګل زمونږ میلمه دی. خو د خبرونې په سر کې د نوروز منګل په اړه زموږ د همکار داود خټک راټول شوی معلومات تاسو ته وړاندې کوو.
نوروز منګل د افغانستان د کرکټ د لوبډلې کپتان، د خوست ولایت د مساخیلو ولسوالۍ اوسیدونکی او په قوم منګل دی. نوموړی په 1940 کال کې په کابل کې زیږیدلی، خو لا وړوکی و چې په افغانستان کې د جنگونو له امله د دې کورنۍ اړ شو چې پېښور ته کډه وکړي. نوروز منګل خپل وړوکوالی په پېښور کې تیر کړی او د کوهاټ روډ بډبیری په عبدالله ابن عباس مدرسه کې تر نهم جمعه زده کړې کړي. خو بیا وروسته د اقتصادي ستونزو له امله تر تعلیمي سلسله نیمګړې پاتې شوه. د ده پلار یو دوکان لرلو او د به ورسره کومک کولو، خو د کرکټ سره شوق و، نو ځکه د به مازیګر مهال د بډبیری په میدانونو کې د ځایي هلکانو سره په نرم یا ټینس بال باندې لوبې کولې. د تر ډیرو کلونو په پیښور کې کرکټ وکړ. بیا وروسته دوی په 2015 کال کې افغانستان ته د خپلې کورنۍ سره ستانه شو.
نو روزمنگل په سخت یا هارد بال باندې لوبه په افغانستان کې د خوست ټیم سره پیل کړی و، خو ډیر زر د خپل لیاقت د مخې د افغانستان په ملي ټیم کې ځای وموندلو او د کپتانۍ دنده هم ورکړل شو. نوروز منگل د ادب، کلتور او موسیقي سره هم ډیره مینه لري او د ډیرو شاعرانو شعرونه او د هنرمندانو سندرې خوښیږي. نوموړي واده کړي، سلور ماشومان لري او د خپل کورنۍ ژوند نه خوشاله معلومیږي. دی بل کومه حکومتي یا شخصي وظیفه نه لري، خو په ټوله معنا یې خپل توجه د کرکټ په لوري اړولې ده. د افغانستان د کرکټ د ټیم کپتان نن د مشال ریډیو د تا تاریخ پرونې میلمه دی، نو د نن تا ترا د نوروز منگل پنو.
نوروز منگل صاحب، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله.
خوشاله اوسه نجیبا میرو، تاسو ته او تاسو د رادیو ټول کارکونکو ته او د دې مناول ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مننه ژوندۍ اوسه. زما پښتنه بده سي باونسر بال غوندي تیز تیز نه دا سي سپن بالر غوندي رورو پښتنه وکاو استاد ژوند او کار پاړه.
زه ان شاء الله موږ هم تیارې ورته کړې ده چې اوس دا لږ وخت مخکې زه د خپل کومایټرمیج د خوست کې هغې نه راغلی یم، پریکټس مې تیار ورته کړی دی.
بس نو ژوندی اوسې، ډېره مننه. منگل صاحب، خلک وایي چې د افغانستان د کرکټ ټیم ډېر زر او ځینې خو چې شپه په شپه د شهرت څخه برخمن شوی د کرکټ په میدان کې، خو دا خو به تاسو ته معلومه وي چې څومره هلې ځلې مو کړي او څومره محنت غواړي. تاسو که په سر کې په دې خبره باندې لږ رڼا واچوئ.
یقینا نجمور، لس سال مخکې ما سره یو ملګری هم ناست و او په دې خپله کوم وخت چې ما تیر شوی هغې بیان ورته کولو چې واقعیا ډېر تکلیفونه په موږ تیر شوي وو، ډېرې ستونزې تیرې شوې وې. کوم وخت چې موږ مهاجر وو هلته موږ کرکټ کولو، بیا چې دغسې موږ خو یو ارمان و لکه د هر کس چې یار هغه داسې یو په زندګۍ کې یو ښه کارنامه وکړي، یو ښه کار وکړي. نو موږ به چې کله کله زنده کېناستو، د پاکستان لوبغاړي یا د هندوستان یا د آسټرالیا ټیم به موږ کتو، ډېر خوند به مو ته اخیسته. نو بیا دغسې په هغه لوبه چې ما کوله زه ډېر زر پوه شوی وم، نو خپلو ملګرو به مونږ ته وشي خبر افغانستان کابل کې لوبه وکړه، په هغه لوبه کې زه ډېر ښه ولیدم. نو واقعیا چې ډېر تکلیفونه وو او داسې چې دا د دې ته ځان رسولو، نو ډېر د خوښۍ ځای هم اوس دی چې اوس موږ دغسې یو هېواد درلو، دغه هېواد نه مندګي کوو. دا هر څه چې کېږي دا خپل سړی چې وطن ولري، نو هغې نه پس دی کولی شي چې نوم پیدا کړي، شهرت پیدا کړي.
منگل صاحب، تاسو چې کرکټ پیلولو تاسو پېښور کې وای، د بډابیر میدانونو نه تاسو دغه لوبه شروع کړل، اوس چې نړیوالو میدانونو ته ورسېدی، هغه پخوانی یادونه اوس هم تاسو تخنوي کنه؟ تاسو ته یادېږي چې څنګه هلته به زیم نه و، کېدای شي یوه دیره به وه، کېدای شي یو وړوکی میدان به و، کېدای شي وکټې به هم سمې نه وي، صحیح بیټ به هم نه و، هغه یادونه درته یادېږي؟
ولی نه، بالکل. کله چې مونږ اکثر د ملي ټیم لوبغاړي چې یو کوټه کې سره کینو، نو یا په چاته په چکر وتلي وو، نو اکثر هغه د ماشومتوب خبرې یادوو. کله چې مونږ مثال په کپلو نه بال جوړ کړی، ټوټو نه یا داسې پلاستیک نه مونږ بال جوړ کړی، هغې باندې به مونږ لوبې کولې، یا به کوم داسې یو ښه خاطره به چې په ټینس بال میچ کې مونږ کړې وه، هغه به مونږ راواخیسته، نو هغې به مونږ خوند اخیسته، مزه مو اخیسته. نو کوم تیر شوی وخت چې دی هغه نه راځي، نو د هغه ښه یادونه مونږ سره دي، نو اکثره مونږ کینو هغه یادونه وختونه یادوي.
او زه چې وړوکی زما عمران خان ډیر خوښېده چې هغه وخت کې د پاکستان د کرکټ د ټیم کپتان و، دا د 2009 نه وړاندې خبره وي. تاسو چې کله وړوکی وې، ته په پېښور کې وې، نو داسې آیډیل د کوم یو کوم لوبغاړی د ډیر خوښېده، هغه د پاکستان وي او که د بهر د کوم بل هیواد؟
رښتیا هم چې کله زه په کرکټ پوه شوم نو ما دا درې څلور نومونه چې وو زما لکه مخته به ډېر زیات راتلل، خلکو به زیات اخیستل. یو خو د عمران خان نوم و او بل دا جاج میعداد چې وخت ډېر مشهور خبر لوبغاړی و، همدغه سنج منجلکه د هندوستان و، یا امبروز نومېدو هغه چې د وست انډیز یو بالر و، نو دغسې برملاره دغه نومونه وو چې زما ډېر لکه هغې وخت نه چې زه لوبه پوه یم دوی نومونه ما اورېدل. بیا په دې ټولو کښې زما لکه کومه لوبه چې د دوی ما خوښېږي اوس هم زما د دوی لوبه خوښېږي هغه سچن تندولکر دی، چې دې نه زه ډېر متاثر شوم.
کله چې تاسو واړه وئ نو په ټلویزیون به هم د نورو لوبې کتلې، اوس چې لوبه وکړئ نو هغه وخت کښې خو نېغ په نېغه تاسې خپله لوبه نه شئ کتلی، کله چې د دې ریکارډنګ یا په بل وار چې دا نشر کېږي خپل ځان ګورئ څه احساسوئ؟
رښتیا هم دا ډېر د خوښۍ ځای وي. دې نه مخکې چې مونږ به اوس کوم شل ورځې لوبې کلیفایر دا مونږ وکړې، بیا دې نه مخکې مونږ د پاکستان سره کومې لوبې وکړې، نو هغه ټیمونه چې مونږ به د تلویزیون د لارې کتل دوی به مونږ تشویقول، یا چې یاره خدای مکه دغه ټیم وبایلي یا دغه ټیم وګټي، نو هغې سره لوبه کول دا یو ځان ته یو خوښي وه، او هغه ټیمونو سره اوږه په اوږه درېدل نو ډېر د خوښۍ ځای دی. نو بېخي چې څومره سړی شکر وباسي یا کم دی، ځکه چې دغه یو ارمان چې زمونږ پوره شوی دی چې هغه ټیمونه چې تلویزیون د لارې مونږ فالو کول اوس هغوی سره لوبې کوو، نو ډېر د خوښۍ ځای ده.
مننه. اورېدونکي را سره دي د ټلیفون په کرښه، دغه یو ته به نوبت ورکوو. السلام علیکم، ستړی مشئ.
السلام علیکم نجیب عامر صاحب،
په خیر؟ څوک خبرې کوئ او کوم ځینه؟
عمران صادق نیازی لټن جازو میدان څخه.
نیازی صاحب مهرباني وکړئ.
ما سلامونه دي نوروز منګل صاحب هم کابل کې.
وعلیکم.
ما دي منګل صاحب ته دا سوال ده، د ام سی سی کومه لوبډله ده افغانستان ته به کله راځي او څو میچونه به دوی سره کوي؟ یو او بل میدنه دا سوال دی چې دای څومره ښه کیل کوي که نه؟ ډېر ښکلی لوبه کوي خو اخیر کې کله کله دی لکه غلطي تر اوسي، یو باید چې په ځان باندې خپل هغه وکړي لکه کوم کیل چې کوي دی باندې دی باید زیات کوشش وکړي. او زموږ خو چې کوم کیل ده په افغانستان کې کوم کیلریان چې دي هغه ټول ډیپینډ په دو او هغه باندې ده، محمد هغه باندې لا نبی ساحل باندې.
ډېره مننه زړګیا، ښه پوښتنه دې وکړله او جواب به منګل صاحب به درته جواب درکړي.
رښتیا هم نوي صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه امیر صاحب. که تاسو وګورئ دا اوس کوم خبرې شوي دي چې د ام سی سی ټیم به راځي افغانستان ته، نو دا یو ډېر ښه ګام دی چې دوی راشي او زموږ د افغانستان کوم داخلي کرکټ دی هغه وګوري، دوی نه دوی معلومات حاصل کړي چېرته په دې کې څومره کرکټ روان دی یا دوی څه شي ته ضرورت اړتیا لري، نو دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ډېر ښه اقدام دی. خو یې دوکړي چې دوی زر راشي، نو هغه چې دوی راشي دوی به سکورټي حالات ګوري نغیره مطمئنه کېږي، بیا به دوی راځي مصادقې چې دوی خوښې چې پې درې کې څلور کې انشاءالله مونږ به ورته آمادګي نیسو. او بل دا ورو خبره وکړه چې رښتیا هم ماشاءالله مونږ ټیم چې کوم یوولس څوارلس دي، نو دا ټول ښه ټیم دی، بیا په دې کښې یوولس میدان ته کوزېږي. خو زه به دا وایم چې اکثرا زه یا ندی یا اصغر سانیکزی دا دغسې لوبغاړي چې دوی د کوچ کبیر خان یوه ذمهوري ورکوي، فشار هم زیات وي پرې، نو دوی کله کله رښتیا هم تیزي وشي نو دا لوبه ده دې کې څوک هم نه غواړي چې ضرور سوځېږي، اکثره یو ښه بال وشي نو هغه بټمین اوټ کېږي. انشاءالله مونږ کوشش کوو چې د کومې خامیانې یا کمزوریانې دا ځان لري.
نوروز منګل صاحب، احسان الله همت د کابل نه د فیسبوک په پاڼه مونږ ته پیغام پرېښی دی او د دوی پوښتنه دا ده چې وایي د راتلونکي نړیوال جام لپاره آیا د کبیر خان نه بغیر کوم بل روزونکی لرئ چې درسره کومک او همکاري وکړي د بیټنګ او د بالینګ په برخه کې؟ کنه کبیر خان تر روزنې لاندې به تاسې خپل تمرینات جاری ساتئ؟
تقریبا زما څومره چې زه خبر یم فلحال زموږ هېد کوچ دی هغه کبیر خان دی، نو بیا کرکټ بورډ خپله پرېکړه ده چې دوی لکه څنګه چې د کولیفایانو ته د انډیا نه امیش پټوال چې دی هغه هم د ام سی سی یو کوچ دی، نو هغې نه دوی راغلی هم سره هیلبیر کومک کړی دی، نو هغه په دوی دې حقله باندې بیا کرکټ بورډ یقیني د کومه ټیکنیکل کمیټه ده چې هغه کوم یا د کېدې امکان دا لري چې د دنه ښه کوچ را پیدا کړي هغه د بیټنګ لپاره یا د فیلډنګ لپاره. خو زموږ هېډ کوچ چې کوم دی هغه به کبیر خان دی.
صحیح. مونږ سره د ټل د جازو میدان نه یو اورېدونکی دی، تخلص یې لکه چې سحر دی. په خیر راغلی سحر صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه داسکیل نرمسته؟ السلام علیکم کپتان صاحب نوروز.
مننه. څه پوښتنه لرې نوروز منګل صاحب؟
نوروز منګل نه خو موږ دا پوښتنه وایي تاسو هم ډېرې مننه وکړو چې تاسو دای مل مکه کنه او دغه پوجا د دوی کله لوب کوي دوی را پر کلاړان ډیر پتیه کوي سره لوب کوي او لوب د سی پرفارمنس نور کوي
خادي خو ډیر خه پرفارمنس ور کړی ډیر ډیر مقابله ګټلې دي ډیر مننه سحر صاحب یو بل اوریدونکو مخکې نه خپل پیغام مونږ ته پریښه دي سردراز فریادی زادران د دوی دغه پیغام اورو په غک کې دي او بیا به د منګل صاحب جواب هم اورو
السلام علیکم ز سردراز فریادی زادران د دوبی عرب امارات خبر گاوم او ستاسو پروگرام نن ډیر د خایسته د اوریدنې وړ پروگرام دی د نوروز منګل سره د دغه په اړه کې څه خبره کول غواړم اول زما د طرفه د ته ډیر سلامونه او بعد سلام نه د ته خې کامیابی غواړم او خې پرځونه ورته غواړم او خدای دې وکړي چې دغه سره بریا وتر لاسه کړی خلک کی ته زمونږ دغه ګیلا ده چې د دوی په فیلډینګ کې او په بیلټینګ کې بیټینګ کې جلتی کوي او دغه ته باید لښتام وکړي او بل د کرکټ بورډ څخه مونږ دغه غواړي چې دوی ته یو ښه کوچ طلب کړي ورته منظمې کړي او دوی ته ښه تربیه ورکړي او کنه وي لکه مخکې چې څو لوبغاړي انډیا ته استولې وي او بیا د تاسو کوم یو ته واستوي او نور ټول اوریدونکو نه زمونږه کوم د خدای په امان
ډیر مننه فریادی صاحب منګل صاحب ګنشمیر اوریدونکو د دوی خو نو تاسو ته مشورې در کوي وي تماشبین د نخې منځولې د خو تاسو معلومه چې کله سړی میدان ته لاړ شي څومره سختې په سړی باندې خو اوریدونکو خو به تاسو ته مشورې در کوي
څه خبره بالکل نه دی کوم یو تا خبره چې کوم اکثر موږ هم چې کله تلویزیون د کینا سنو چې د لوبغاړو کوم کمزور نه ته ډېر معلومات ښکاره کړه نو دوی دا باید معلومات وشي چې دوی ته دومره لوبه نه راځي کړي نه دوی دومره معلومات کیږي نو امکان لري چې په دا کمزوري باندې موږ هم خواري کوو مهنت کوو هغه که په کیمپ کې وي که دغه سه فارغ وخت وي نو موږ کوشش کوو چې موږ په څه شي کې کمزوري ده هغه باندې موږ زیاته خواري مهنت وکړو تر څو مخه ته مخکې مشین ته موږ کوم ستونزه راني شي
بختیار وردګ موږ ته دغه پیغام پرې خې دی او تاسو نه پوښتنه لري
نجیب امیر صاحب تا او نوروز منګل صاحب ته سلامونه وایم بختیار وردګ د مسلم بان استاد سره په لاین کې ما اول خو یو شعر درته وایم بیا د پښتون د شملې وال غواړم وطن مولوړ په دنیا تل غواړم چې یو دل بیا مو دنیا وپیژنې د میرویس خان د پټکی ګل غواړم په هر لار د وطن کې خدای هر یو ظلمي ملي اتل غواړم ملي لوبډلې د جهان سوري شي هر کلاړي نوروز منګل غواړم د بختیار شعر د کرکټ لپاره ننګرهاري لطیف غزل غواړم او پښتانه من نوروز صاحب صدا ده چې په بغیر له ځینې ولایتونو څخه لکه ننګرهار یا کونړ یا پکتیا او پکتیکا لکه دلته خو کرکټ مروج دی په نورو ځینو کې دی څه تصمیم لري کنه لکه وردګ ولایت یا زابل ولایت یا کنه داسې نور سیمې دلته څه تصمیم لري کنه چې دلته ملي یا لوبډلې جوړې کړي داغه سم یو اتلان راو باسي چون یې کډیر من اسلامونه بختیار وردان
مننه بختیار وردک صاحب او منګل صاحب دا پښتنه اوس زمونږ ذهن ته راځي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې اوس ته کرکټ لوبې کیږي ځوانان دې طرف ته ډیر زیات تشویق شوی په خاصه توګه چې د افغانستان ټیم په تلویزیون کې ویني نو دوی سره دا شوق پیدا شوی آیا دومره ډیر لوبغاړي کومګ ولرو دوی خو به ټول نشي لاره پیدا کوله ملي ټیم ته نو کله کله به دوی د مایوسۍ سره مخامخ کیږي دغه ځوانانو ته به پیغام لري
یقینا چې تاسو شو ګورې امیر صاحب زمون فعال چې کوم ولایتي ټورنمنت دی هغه په دوه تقسیم شوی چې یو ای کلاس یو بل بی کې دی نو چې کوم ای کې دی هغه کې اته ولایتونه دي چې په کې خوست کندهار لوګر لغمان کونړ منګرا دا ټیمونه دي چې دی د لیون ون کې دي او دا کوم چې بی کې دي په دې کې تقریبا 16 دی اوس هم په کابل او په ننګرهار کې لوګ روانې چې په دې کې د شمالي طرف کوم ټیمونه دي غور شو شمندان شو دا ډیر زیات داسې ولایتونه دي چې موږ هم د مرخصنې زده خو هغه هم اوس نو دی ګینې ډیر زیات مینوال پیدا کړی کوم یو ورځ خبر او چې دې تاسو پام کوئ کنه نو کرکټ بورډ ماشاالله ډیر ښه یو روانه کړی دا چې دغه لکان ته به موږ ورکولې کی او بل کوم نوی ځوانان چې راځي هغه ته مغه غوښتنه زمونږ چې دوی د صبر نه کار اخلي او ټیم چې د ماشاالله نن سبا ډیر په اوچته درجه کې روان دی او په ټیم کې چې کم از کم لوبغاړي کله منتخب کیږي هغه به یو یا دوه راځي هغه لوبغاړي به راځي چې هغه د دې جوګو وي چې هغه په فشار باندې هغه لوب سره دی مطلب لوب وو کې میدانونو کې
صحیح عبد الله زرمتی مونږ ته د سعودي عربستان نه دا پیغام ریکارډ کړی او وی
السلام علیکم عامر صاحب تاسو ته ستاسو همکارانو ته او اوریدونکو ته او خاغلی میلمنه نوروز منګل تاسو زرمتی خپلینې کې پرځونه وړاندې کوم امیر صاحب نوروز جان نے پوښتنه دا ده چې په شلاوریزو لوبو کې زموږ ټیم د جهانی کپ ته داخل شوی ده، آیا په یو ورځنی لوبو کې به هم زموږ ټیم آئنده ورلډ کپ کې داخل وي او که به نه وي؟ او دویمه پوښتنه د امیر صاحب دا ده چې په مخکې ورځو کې یو ټیسټ میچ و، زموږ ټیم 129 رنزه جوړ کړه، آیا دا د ټیم لپاره ډېره غټه کمزوري ده او که نه نوروز جانه؟ او آخرنۍ پوښتنه مې دا ده چې د پاکستان د شاهد افریدي غوندې زموږ ټول بیټسمینان ډېرو کمو رنزونو آؤټ کېږي، ولې دا؟ مننه درګیا د توجه نه مو په مخه مخه.
تاسو نه هم مننه عبدالله زرمتی صاحب. منګل صاحب، دې اورېدونکي ته وسه جواب ورکوئ؟
بالکل، داسې ښه ټیکنیکل پوښتنې کړې، خو زه بیا هم مرم تاسو وګورئ په دنیا کې هر رقم پیچونه هم راځي، لوبې هم راځي، او ګټه بللم پاکستان او د افغانستان ټیم رښتیا هم چې څومره په مخ روان دی، او دوی به دغسې ناکامیو سره مخامخ کېږي، موږ به دغه هم زغمو. نو رښتیا هم چې دوی موږ ټیم یو سلو درېش بڼه ورکړه، موږ ته یو سلو نیویشت ورکړو، دوی بیا 200 دردی ترګټ کې کوم مخده په فضل هغه ترګټ هم پوره کړ. لوبه کې لاندې باندې رسی او داسې خبره نه ده، او بل د شهید افریدي خلاف رښتیا هم هغه ولا تفوض چې موږ هغه لوبغاړي چې د تلویزیون لارې ګورو یا فین ورته لکه وایي چې زموږ خوښې لوبغاړي دي، هغوی سره لوبه کول دا هم یو تاثیر درلودلو. خو بیا هم زمون ټیم چې کومه لوبه وکړه، نو په خپله هم موږ دومره دغه نه وو چې موږ به دومره ښه لوبه کوو. په اوله پېره چې دغسې یو نړیوال ټیم سره ته لوبې کوي، نو کم از کم دومره تاثیر به وي. دغه امکانات چې وګورئ، د افغانستان د ټیم امکانات وګورئ، دا ډېر فرق دی. خو زه بیا هم په خپل ټیم باندې ډېر فخر کوم چې هغه دومره جرأت سره لوبې کولې. هغوی صرف ما خبره چې د میچ ایکسپیرینس نه درلودو، زیات میچونه نه وکړي. که چېرې موږ دغسې نړیوال ټیمونو سره لوبې وکړو، نو انشاءالله موږ کولی شو چې په آینده کې دوی نه موږ ډېر څه زده کړو. د دوی هغه چې دوی سره څنګه لوبه کول په کار دي، د یو میچ نه موږ ډېر څه زده کړي دي. نو دغسې که درې څلور پنځه میچونه موږ ته په کال کې میلاویږي، په لار راځي، نو موږ کولی شو دوی نه ډېر څه زده
کړو. منګل صاحب، ګڼ شمېر اورېدونکو مخکې نه پوښتنې پرېښې دي، نو که لنډ جواب ورته ورکړئ. دغه یو بل اورېدونکي مخکې نه علي خیل صدیق جلال منګل دا پیغام موږ ته پرېښی دی.
زه علي خیل صدیق جلال منګل دی پکتیا ولایت دی پټان ولسوالۍ دی ماټواخ څخه خبره کوم، او خپل سلامونه دی ماشال رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا دی افغانستان دی کرکټ ملي ټیم کپتان نوروز منګل ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او یو پوښتنه لرم چې ګرانه محترمه نوروز منګل صاحب، تا دی کرکټ په اولین زده کولو په وخت کې ته پلار وهلی او رټلی او کنه؟ او که وهلی او رټلی وي، آیا د پلار احساس دی اوس څنګه دی؟ وسلام.
منګل صاحب، وهل ډبولم پکې پېښ شوي کنه؟
یاره والله خو نه یم، خو ښکنه لیم له غوسې را باندې کړې ده. هغه همدې لپاره چې یاره تعلیم ووایه، تعلیم ته توجه ډېره زیاته وکړه. خو زما کله چې لوبه شروع کړه، نو بېخي زه د تعلیم هم پیووتم، زما ډېره علاقه د لوبې سره وه. نو اوس ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، او زه چې اکثره ما کله لوبه وي چا سره، نو ټلیفون وکړم چې یاره دعاګانو ضرورت دی. لکه څنګه چې لکه مخکې وایم چې یاره زموږ ټیم څومره ټیلنټ استعداد لري، په دې کې د مور او پلار همدغسې د ټولو افغانانو دعاګانې موږ سره دي. نو اوس بیا ډېر خوشحاله، ډېر فخر کې مونږ باندې.
صحیح. موږ سره زاهد الماس د فیسبوک په پاڼه دا پیغام پرېښی دی، وایي راتلونکو شلوریزو نړیوالو مسابقو کې به د کومو هیوادونو سره مخامخ کېږي، او آیا شاپور او حمید حسن به په لوبو کې وي او کنه؟
تقریبا زمونږ چې لوبې دي هغه د دوو ټیمونو سره دي. اوله لوبه به د هندوستان سره وي، او دویمه لوبه د انګلستان سره. نو شاپور او حمید یا نورالی زدران دي رښتیا هم انجلي دي، او دوی اوس هم د لاور کومه ان سي ایچ ده، هلته یوه اکیډمي ده، هلته د فیزیو تراپی لاندې دي. دوی هم اوس هم فلحال علاج روان دی، نو تر څو چې دوی د فیزیو د رپورټ له لارې چې دوی کرکټ بورډ ته معرفي کوي، آیا دوی کولی شي چې په دوو میاشتو کې یا درې میاشتو کې یا څلورو میاشتو کې دوی تیاری کنه تیاری؟ خو
چې څومره ویل شوي دي امکان لري چې دوی د شل ورځو نړیوال جام پورې به د درې لوبغاړي تیار وي.
صحیح. اسې کله چې مقابلې ته مخامخ کېږي منګل صاحب څومره ویریږي لکه سړی چې امتحان ته ځي دا ور سره ویری چې یاره ناکام نشم، تاسو د ماتې نه ډارېږئ کله چې ځي میدان ته؟
یقینا چې کله تاسو یو ګول کېږي چې چیرته ته به دا شی یقین نو بیا به تر نړیوال جام ته ځي، نو ډېر یو ستونزه یو پرېشر وي، ذهني سره ډېر زیات پړی وي. کله چې هر لوبه کوله نو موږ ته هیڅ چانس نه و چې یاره موږ دا لوبه وبیلو، که کومه لوبه موږ بایللې وای نو موږ به مخته کوم نور لوبه راتلې هغه سره ستونزمن کېدو. نو هره لوبه موږ ډېره جدي اخیسته او ډېره جذبې سره میدان ته کوزیدو. نو د خدای فضل و چې موږ وکولای شول چې په شپاړسو هېوادونو کې ځم مقام ترلاسه کړو. بېخي داسې یو شروع کې چې کله وویل چې افغانستان یا دا شپاړس ملکونه دې کې ځم مقام واخیستو دا ډېره غره خبره وه.
موږ سره عبدالغفار منګل دا شېبه د ټلیفون په کرخه دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زه تا امیر صاحب نوروز منگل دا ډیر ډیر سلامونه.
وعلیکم السلام.
او زما پوښتنه د نوروز منگل نه ده چې تا په خپل ټیم کې څوک ډیر زیات خوښ دی؟
سمدا ډیر مننه. نو کپتان چې د لوبغاړي لس نور ورسره دوی ته په څنګه ګوري؟ ټولو ته یو شان ګوري کنه؟ فرق پکې کوي منگل صاحب؟
نه تقریبا چې زه سمه هر پچ د پاره یا هر میدان د پاره باید هغه لوبغاړي چې کوم هغه د پاره جوړ وي. نو ټیم کې هر یو لوبغاړی ماشاءالله ښه لوبغاړی دی، خو بیا هم دغه سیزن لوبغاړي دي چې استاد مطلب هغه څنګه ډک ښکاري، لکه نبی ساحل شو، سمی شینواره شو، محمد شهزاد شو، دغه سیزن لوبغاړي دي چې مخالف ټیم ته کلم څنګه جوړېدلی شي.
صحیح. موږ سره الات خان د متحده عرب اماراتو نه دغه پیغام پرې خیاوروي.
ہلو السلام علیکم. زه الات خان دی ابو زبینا د مشال ریډیور د سترا پروگرام او ملماش کپتان نوروز منگل تا د مودې طرف ډېر ډېر دوا سلام دی. دنه زما یو غوښتنه ده چې د حکیم خپل کښلا بیټسمین ده، ټول ټیم چې د کښلا ټیم ده او د حکیم د بوټ چې ده د سره د خبره وکړو چې د پاکستان شو، انډیا شو، آسٹریلیا شو، افریقا شو، دغه سره د نه کلیږي لکه بنگلہ دیش، زمبابا، کینیڈا، آئرلینڈ، تھائیلینڈ، دغه سره د کلیږي. دالش کمزوری کمزوری ټیم نه دي، دغه نوې ټیم ده او کدا خپل بوټ سره د خبره وکړو چې دغه کمزوری کمزوری ټیم سره دغه شي بیا د پریکټس یو ټایپ کوي شي توجه نه یو جهان نه.
څنګه منګل صاحب د دې اوریدونکو مشوره؟
ډیره ښه مشوره وه، خو بیا هم مونږ به دا وو چې پاکستان کرکټ بورډ نه ډېره مننه کوو چې هغوی مونږ ته غاړه کېښوه او مونږ سره یې دومره غټ میچ وکړ، ځکه چې کوم نور هېوادونه دي یا د ایشین چې کوم هېوادونه دي وټن چې دي مونږ سره باید په دې کرکټ کې ډېرې مرستې وکړي، لکه څنګه چې سکاټلینډ یا نیدرلینډ یا آئرلینډ دغه ټیمونه د انګلینډ ټیم سپانسر کوي یا هغوی سره میچونه کوي یا د آسټرالیا ټیم هغوی ورسره میچونه کوي. نو که تاسو ګورئ افغانستان ټیم چې نوی ټیم دی او دی نړۍ کې هم دغسې پر مخ روان دي، نو دوی صرف دې شي ته ضرورت لري چې دوی میچور شي، میچونه زیات وکړي او خپل کوم ګاونډي هېوادونه دي باید دوی دې باندې ډېر پام ولري تر څو په کوی ودرې، لکه څنګه چې بنګلادیش ته دوی ډېرې موقع ورکړې او هغوی په پښو ودرول. نو زه دا یم چې زمبابوې او بنګلادیش موږ سره مشکل ده که دومره په اسانه میچونه واخلي، ځکه چې د افغانستان ټیم نه نن سبا دوی ویرېږي، نه غواړي چې په آی سي سي کې د هغوی ریکارډ خراب شي. نو که چېرې هندوستان یا پاکستان یا سریلانکا دوی سره موږ میچونه کوو نو زموږ د افغان لوبغاړو
جاوید حمیم کاکړ د کابل نه د فیسبوک په پاڼه دا پوښتنه پریښې ده، وایي چې د نو الکانو لوبغاړو لوړتیا څخه څومره مطمئن یې؟ آیا دوی د مشرانو لوبغاړو ځای ډکولی شي؟ که د بیلګې په توګه د څو نو لوبغاړو نمونه واخلئ.
بالکل یې ډکولی شي، لکه څنګه چې هر یو لوبغاړي پسې باید یو لوبغاړی په سیټ باندې ناست وي، نو کوم مخکینی لوبغاړی چې دی هغه هم نور لا متوجه کېږي خپلې لوبې ته، خپلې کارکردګۍ ته. که تاسو وګورئ مونږ نن سبا چې ماشاءالله ډېر ښه لوبغاړي لرو، لکه مخکې مونږ یو حمید حسن باندې فوکس کولو چې را خدای مکه حمید حسن خراب شو، زموږ ټیم ډېر کمزوری شو، نو هغې په څنګ کې مونږ ته خدای دولت زادران راکړو. دغسې زموږ شهزاد محمدي چې کیپر دې مو چې را دې خراب نشي، نو مونږ ته افسر زده خدای راکو. دغسې جاوید احمدي زموږ اوپنر دی یا شبیر نوري زموږ اوپنر دی. نور تکړه تکړه ځوانان شته د نونس کلمو کې چې هغوی کولی شي چې په خپل وخت زمان سره دې ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
جمنور منګل مونږ ته د فیسبوک په پاڼه دا پیغام پریښی دی، وی د افغانستان د ټیم هر لوبغاړی ډیر زر لوبه کوي او د 500 لوبو میچ هم چې د 500 ورونو میچ هم چې کله وینو د 2020 په شان تیز لوبه کوي، وی دا کار تاوانی دی که ګټه کوي؟
اکثر دا کار کله په ګټم تمام شو کله تاوان سره مخامشي. که تاسو ګورئ مې به نندرلین سره د اخیره کې شل ورځې ورلد کپ نه دوه میچونه کړي دي چې په یو کې مونږ 150 رنګ وکړه. رښتیا هم ډېر تیز وکړه. د دې نه پس چې بیا مونږ د دوی سره بله لوبه وکړه، هغوی 200 رنګونه کړي وو. خو زمونږ کریم صادق چې کوم لوبه یا سل رنګ وکړه، هغه په تقریبا 60 اویا به لوبه باندې وکړه. هغه د ټیم په ګټه تمام شوه. نو لوبه راځي کله چې یو بیټسمین ښه لوبه کوي یا میچ به مونږ کوي او که خراب کرکټ وکړه او بیا بیلي.
ډیر مننه منګل صاحب. په اخره کې کلنډ پیغام ورکول غواړي پښتنو ځوانانو ته چې دوی هم غواړي د کرکټ میدان ته راشي، څه د باید وکړي؟
اول خو باید دوی د خپل مور پلار ډیر خدمت وکړي او تعلیم ته ډیر متوجي ډیر زیات چې هغه ضرورت لري. هغه لري کبر پښتانه دي او په څنګ کې چې دغه دوه شوینه له مور پلار او د تعلیم خبر نه وروسته باید مونږ سپورت ته وخت ورکړو. صحت د خیال وساتو، مونږ کولای شو چې په نړۍ کې یو ښه نوم پیدا کړو.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو، تاسو نه هم مننه. د راتلونکي ګل په ورځ به نجیب عامر یو ور بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي. تر هغې د لوی خدای په امان.
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره. بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو ارازو بچیانو نه سبق وای نه تعلیم دی. دا یو لمونځ د کوه غي دي ملاجز د کوه زباز د کوه.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کنه لرو د خدای په بده خدای په موږ کنه.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 یو لس بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل.